السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو له مهمو خبر کړم لمړی لاند خبرونه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ومنله چې د طالبان له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي، خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پټن ځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معلا لرونکی اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. په داسې حال کې چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې، خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کارکوونکو ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیا قوماندانۍ ویان خالد زدران بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده، خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې وبللې او لیکلي دي چې د عدلي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشي په حالت کې وو. زدران خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ته روان دي. تر اوسه د حسنا سادات کورنۍ په دې اړه نور تازه جزئیات نه دي ورکړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر ناګاهو کا سره کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ابدالي نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړل. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام راهیسې هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دي. د سازمان چې مرکز پنارو کې د پرون ویل صابر مطلق 1980 کال لسیزي رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د سازمان په بیان کې راغلي چې 25 کلن مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه او د 5 شنبه پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وزړول شو. د ایران د بشری حقوقو د سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د تیر یو لس میاشتو په اوږدو کې په ایران کې 502 کسان اعدام شوي چې د پخوا پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینه تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 22 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځانډاوه. ګومان کېږي چې دا ماشومان به د ټوخلي د یو ډول شربت د کارولو په نتیجه کې مړ شوي وي. د ازبکستان سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلي یو ډول شربت چې د ماروین بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې دې خبر ټول منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي و چې د دې شربت تولید درولی دی او په دې اړه څېړنې کوي. سلام په خیر درنو اوریدونکو، نن شنبه ده، د لیندې 11 او د ډیسمبر 2 نیټه. په هرات کې پر اهل تشیع وګړو پرونی برید ته غبرګونونه. اهل تشیع عالمان وایي د دې بریدونو موخه په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. سره دې چې د کونړ په ډېره برخه کې ځنګلونه وهل شوي او نښتر پاکستان ته قاچاق شوي، خو د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ځنګلونو د ساتلو لپاره په قومي کچه ناغې ایښي دي.
تو بوټه وې دا چړای کنه ستنی هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم تنه خپلو شخصي شکل هم.
او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان لپاره تر رسیدو سره سم اسرائیلی جنگي الوتکو پرون په غزه کې لزګون اهداف په نښه کړی دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو بریدونو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی ده چې د هرات په جبریل خرګوټي کې پرونی برید کې د دوو شیعه عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیعه عالمان وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دویمه جمعه ده چې په هرات کې شیعه دیني عالمان په نښه کېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هرات ښار په شیا میشته سیمه جبرائیل ښارګوټي کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژانده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل ښارګوټي د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونه نیوله، خو ویې ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اور ته لمن وهل دي. دا همغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه توره نه ده.
زموږ حدس او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي حملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالفې دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تېرې اونۍ حملې ته ډېره ورته ده. د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې وویل، د داعش ډلې خراسان څانګې پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په تیره په شیعهګانو حملې کړي دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولي دي، او ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه ورکه کړې ده. خو شیعه فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دي کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي دلوای د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 400 زیات کسان په دورو وهل دي. د ډلې د یوې کلنې شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي، دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو او یا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي او ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغان ویتنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي ډله وایي چې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په دورو وهلي دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ د یوې کلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او ویې ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو او یا صادر شویو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملي شوې ده. دغه شان ویل شوي چې افغان ویتنس دغه ارقام د 2023 کال د اکتوبر له 18 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 18 پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویچنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړې او ویلي دي چې طالبان دا تر ډېره اخلاقي ګڼي او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډېره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډېر کم دي. د افغان ویچنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2022 کال په ډسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. اووه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص، سنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د اعدام سزا او هر ډول جسمي مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هر وسیله چې دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندان باید بر یک محکمې آزاد،
خاریان باید د یوې آزادې، خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ وي. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکي حق هم له پامه ونه غورځول شي.
باید در خصوص رسیدگی ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومتونو عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو سلیر وی سات زموږ پر وی پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. په غزنی کې ځوانان، مدني فعالان او روغتیایي متخصصان وایي که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نشي، لرې نه ده چې په نشه یي توکو روږدي شي. دوی وایي دا د حکومتونو واړوندو ادارو مسؤلیت دی چې پیغلو او ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی له قوله هر کال لسګونه زره ځوانان له پوهنتونونو فارغېږي، خو د نه پاملرنې له امله ډېر شمېر یې بې دندو ګرځي. دا غوښتنې په داسې حال کې چې د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه ده چې په دولتي ادارو کې یوازې خپلو اړونده کسانو ته لومړیتوب ورکړي او تر ډېره یې د مسلک پر ځای د خپلې ډلې کسان ګمارلي دي.
فخرالدین کلونه وړاندې لومړی په سګریټو، بیا په چرسو، وروسته په تریاکو او بیا نو په نورو سختو نشو روږدی سو. دای په نشو د رشد کېدو یو لامل خپله بیکاري ګڼي، خو اوس یې نشه بیرته پرېښې ده. فخرالدین وایي هر کله چې ځوانان بیکاره کېږي نو بیا نشو ته مخه کوي. دای وایي اوس هم زیاتره ځوانان بیکاره ګرځي، خو د کار زمینه که ورته برابره نسی، هسې نه چې په نشو روږدې سي. دلته ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرېږي، که په لږ معاش هم وای خو چې په کار بوخت وای.
اوس دلته زمینه نسته. اوس ماته مثلا د میاشتې څلور زره روپۍ سوکرات په دا څلور زره روپۍ اوس شکر کول لرم، مثلا زه خو چلېږم الحمدلله. هغه که راته مثلا راته وایي چې دا پنځه څلور زره روپۍ په هغه سل روپۍ مثلا دې د شپې د ورځې گزاره کوي صحیح. ځینې خلک چې په دغه وخته کېږي مصروفیت نست، یو ساعت نشی وایي د دنیا په غم کې نه یم، سهار څونه پریشان وم. بیا هغه وخت دا نشی ختم سي بیا هغه سوچونه درسره دي نه، دا خپل ځان سره غلطۍ.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان مدني فعالان او روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې که تحصیل کړو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه سي نو دوی به نشو کولو ته مخه کړي. وجه یې هم سخته بیکاري، ګرانی او نبوختیاوې دي. دوی وایي دا د حکومتونو او اړوند ادارو فرض جوړیږي چې پیغلو ځوانانو ته د تعلیم تر څنګ د کار زمینه هم برابره کړي. دوی وایي په کال کې په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغیږي خو د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ډیری برخه یې بېکاره ګرځي. میرویس خان د غزنی ولایت اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی هم د پوهنتون له فراغت څخه وروسته بېکاره دی. نوموړی وایي که ځوانانو ته کار پیدا نه سي دوی به نشو کولو ته مخه کړي.
اسلامی امارت باید د نوی ځوانانو ته وظیفې ورکړي. که وظیفې ورنه کړي د نوی ځوانان به ټول په نشه یي توکو باندې اخته سي او داسې کړنې به ترسره کړي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې.
دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ولایت ویان حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل موږ په غزنی ولایت کې پوره په دې هڅه کې یو تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو چې په دې برخه کې تر ډیره حده خلکو ته د کار زمینه برابره سوې هم ده او په آینده کې هم انشاءالله ولسونو ته په دې برخه کې اطمینان ورکولای سو. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکي ځوانانو ته د کار زمینه برابرول د هغې مسلم حق بولي خو وایي د کار له نشتوالي څخه ځان په نشو روږدي کول د ځوانانو خامخیالي او غلط فهمي ده. دوی وایي نشو ته د ځوانانو له مخه کولو سره کله هم کار نه پیدا کیږي بلکې ستونزې یې ورسره زیاتیږي او د کار ورکولو مخه یې نیول کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
له اسرائیل او حماس، د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان لپای ته رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لسګونه اهداف په نښه کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو او بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د بیا پایل له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. دواړو ډلو اوربان کړی و چې له امله یې تر ډېره په غزې تړانګه کې آرامي وه خو اوس یو ځل بیا د جګړو د تودو لمبو اورونه د اورونو په اړه راپورونه خبرېږي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غږونو له خوبه راویښ شول. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنګي الوتکو یې پرون د ورځې په اوږدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړې چې حماس د اوربند د مودې له پای ته رسېدو مخکې د دې هېواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړې. غزې ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړې چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونې ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یوه ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له هم له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان ینس لایر کې پرون خبریالانو ته وویل
په دې کړکېچ کې ښکیل اړخونه باید د ملکي وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بې له شرطه دوام وکړي او یرغمل هم باید بې له شرطه خوشي شي. ملګري ملتونه به هلته وي او د خلکو خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو، اوبو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي اړتیاو لیږد ته دوام ورکړي.
د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند د تیرې جمعې په ورځ نافذ شو. د راپورونو له مخې حماس ډلې د یوې اونۍ په ترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرائیلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشي کړل. ویل کېږي د هغو فلسطیني بندیانو شمیر چې اسرائیلو خوشي کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نور یې برمته کړل.
لخبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاسته درنو اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو زموږ په پان هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر بساته د ازادي رادیو پی ال بی ال مطالب تاسو زموږ پر پان اوري تر خوای بی ال بی ال موضوعات هم لوستلای شي. د ویډیو برخه هم زموږ فعال ده. ډیره مهمه خبرونه او تر څنګ نور مهم موضوعات زموږ پر پان باندې شته او ځای پر ځای. اوس به یو بل راپور ته د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خپل سیمه کې د نختارو او نور ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتلي دي. دوی وایي د کونړ په ډېرې سیمو کې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وهل شوی او نختارې پاکستان ته قاچاق شوي، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړې چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکي وایي د طبیعي افتونو اور لګېدنې له امله یو څه ځنګل له منځه تللی، خو غوښتنه یې داده چې باید په بیا رغونه کې ورسره مرسته وشي.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برخي اری راوړي. ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت شته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړې چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري، هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې نه اخلو، په شخصي شکل هم خلک نه اخلو. بوټو سره څوک ظلم نشي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان همدغه یو تړه ده او بس، څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخت دپاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګل یې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلی، خو په وینا یې چې تیرو کلونو کې وچکالۍ وو او پکې د لګېدلو اورونو له امله یې یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه دره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی، بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختمي. چپه چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي، باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي، له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړي او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی مؤسسو سره یې د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړي دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نښترو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول، نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخستلو. خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري درنو اوریدونکو، ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلي دي. خو مخکله دي چې ساسي پیغامونه خبره کوم، یادونه کوم چې خپل پیغامونه د واتس اپ د شمیرې لاري چې هم دي پیغامونه په پای کې خبري مو قرار را راوستوي. ساسي پیغامونه به د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې په نوبتي شکل باندې خبره شي. که پیغام مو تر اوسه پورې نه وي خبر شوی، په تمه اوسئ. حتما د ازادي راډیو په یوه نه یوه خپرونه کې ورته ځای ورکړل شوی دی. دا ودرګوم چې ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو او نورو مشکلاتو په اړه هغه چې تاسو ورسره مخ یاست او غواړئ غږ مو رسنه شي، ازادي راډیو ته یې راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې درته ځای پر ځای کړو. د دې ترخوا نور مهم موضوعات هم چې فکر کوي اړین دي او باید له خلکو سره شریک شي، یا هم جالب سی او سی او ځینې جالب تصویرونه خپل هغه کولای شي ازادي راډیو ته راواستوي. زه استاد پیغامونه اورو. ښه وخت.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کلیکو ولسوالۍ سرپرست. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو سره دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیردی افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات په ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. خدای دې ښکل ورځ خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت د اسفاوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نوی د راټولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. چونکہ دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپر دی او پنځه ولسوالیو خلک پی تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.